شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په مشمنې خبري مجله کې زحمت شیبر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي د طالبان حکومت په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپلمنځیو مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو، او د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی دی. په راپور کې د کوکنارو د کر پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې او د طالبانو د خپل منځوي اختلافاتو نور بلګې نه دی یاد شوی. خو تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړپوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیخ محمد عباس ستانکزي د خپل حکومت پر ځینو تګلارو توندې نیوکې کړې. په میدان وردګ ولایت کې نن چهارشنبه لسو کسانو ته د طالبانو د ځایي محکمو لخوا په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوه. د طالبانو سترې محکمې پر خپله ویب پاڼه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو کسانو چې دوه ښځې هم پکې دي د زنا، لواطت او بد اخلاقۍ تورونه پورې دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د ورکړل شوي تعزیري سزا څرنګوالی مشخص شوی نه دی، خو مخکې تر دې طالبانو دغه ډول تورن کسان په درو وهلي دي. د بشری حقوقو د دفاع بلابلو سازمانونو په وار وار د طالبانو په دغه ډول سزا و نیوکه کړي چې په مازر کې باید ترسره نشي، او عدالت هم د دوی په وینا پکې تضمین نه دی. خو د طالبانو حکومت بیا دغه سزا و ننګه کړي او وایي د جرمونو کچه ورسره کمی شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بامیان ولایت کې د میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه پراخوي. دغه سازمان نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د همدې چارې لپاره د سعودي د پاچا سلمان مرستندوی بنسټ 1.1 میلیون ډالر ورکړی دی. د دغو پیسو له لارې به چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته سپارل شوي میندو ته د رواني روغتیا او ماشومانو ته د عمومي روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د پاکستان سترې محکمې نن حکم صادر کړ او ویل وی چې په خوانی صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو چې 44 کاله مخکې د قتل په قضیه کې په دار وځړول شو عادلانه نو محکمه شوی. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي بنسټ ایښودونکی دی، او دغه ګوند اوسمهال د بلاول بوټو سرداري لخوا رهبري کیږي. ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې د جنرال ضیاءالحق د پوځي رژیم پر مهال له محکمې وروسته اعدام شو. د پاکستان قاضي القضات فایز عیسا د ده په مشرۍ د یوه 9 کسیز پلاوي له څېړنو وروسته نن چهارشنبې وویل دوی موندلی چې د ذوالفقار علي بوټو د محکومیت پر مهال عدالت نه دی مراعت شوی. دغه حکم د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د غوښتنې پر اساس چې په 2010 کال کې سترې محکمې ته راجع شوی و اعلان شوی دی. زرداري له محکمې غوښتي و چې د پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکي د اعدام قضیه وڅېړي. د هند و وګړي په یوه ویډیو کې ادعا کوي چې د روسیې لخوا اوکراین سره جګړې ته مجبور شوي دي. دغه و کسان چې نمونه نه دي ښودل شوي وای د تیر 2023 کال د دسمبر په وروستیو کې روسیې ته په چکر تللي، خو یوه لارښود کس چل ورکړی او بلاروس ته یې بیولی دي. دوی وای بلاروس ته ویزې نه درلودو له کبله دوی نیولي او بیرته روسیې ته لیږلي دي. هندي اتباعو ادعا کړې چې روسیې ته له ګرځېدو سره سمې لږ ژباړن پرته ځینې اسناد لاسلیک کړي او بلاخره د پوځي روزنې یوه مرکز ته استول شوي دي. هندي چارواکو توره میاشت وویل د خپلو هغو شلو اتباعو د بیرته ستنولو هڅه کوي چې د هغوی په وینا د روسیې په پوځ کې جذب شوي دي. دا سدی رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ سفر 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت ته یو شمېر اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري، او همدا مسله مو د چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره شریکه کړي. دا به هم واوري چې د امریکا سفارت د افغان نجونو او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي. د خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې نوي تعلیمي کال ته شاوخوا 2 اونۍ پاتې.
نن سره 9 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولی ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم 4 ورځې وروسته نوی کیږي.
میدان وردګ کې طالبانو موزیم جوړ کړی.
درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، بل نظامی برخه ده، بل برخه د شهیدانو د وارثو دغه علاقه برخه ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې کاروانګر خوشاله شوی.
دغه وسنی برندګی چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو و هم ګډون وکړي. تر دې غونډې مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش نوی درې میاشتنی راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر فبروري میاشتې پورې د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې ده، چې پکې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو مسله یاده شوې. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان بله غونډه کوي، د دې سازمان سرمنشي د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې ویلي طالب چارواکي د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو سره اختلاف لري. امنیت شورا ته د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د 2023 کال له نومبر د 2024 کال تر فبروري د افغانستان د وضعیت په اړه لیکل شوی راغلی چې دا اختلاف له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو د نشه یي توکو په کښت تر بندیز رسیږي. دا راپور چې نن خپور شوی پکې طالبان په اداري او تصمیم نیونکو پروسو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو له امله ناکام بلل شوی او لیکي طالب چارواکو په سیمه ییزه او ملي کچه د خلکو د ګڼون لپاره د ژمنو او حادثو سره سره په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو ټولو ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو محدودې دي چې د دوی رهبرۍ ته ژمن خلک دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې د دوی په حکومت کې ټولو لوریو ته برخه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول پنځونه خو د طالبانو بندیزونو په اړه لیکل شوی چې دا بندیزونه لا هم روان دي او تر څنګ د 2023 کال تر پای د نجونو او خوځو خپل سرونی ونو او له توقيف وروسته له دوی سره د بد چلن تورونه هم مستند شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د یوناما له قوله پوروسته یو دریو میاشتو کې د لک تر لګي 15 غیر قضایی وژنو او د وټنو مخکنی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او چارواکو د خپل سرینی نیول کې دوه خبره هم شوی. په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د سزا ورکول هم له بشري حقوقو د سرغړونو په توګه یاد شوی دي. خو د طالبانو حکومت بیا له خپل پریکړو په ننګي ټینګار کړی چې په دې کار سره شرعي حدود عملي کړي دي. افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشنوي راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لسمې نیټې پورې د امنیتي پیښو په شمیر کې د 2022 او 2023 کلونو د همدې نیټې په پرتله زیاتوالی راغلی. د راپور پر بنسټ ملګري ملتونو په دې نیټه کې 1500 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې نیټې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي. خو راپور کې راغلي د طالبانو مخالف وسلوالې ډلې لا هم د ځمکني کنټرول په برخه کې د طالبانو لپاره هیڅ ډول لویه ننګونه نه ده. داسې مهال چې د ازادۍ جبهې بیا د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ د 2024 کال تر جنوري په طالبانو 24 حملې کړي دي. په راپور کې د داعش ډلې لخوا د 2023 له نوومبر د 2024 کال تر فبروري د بریدونو یادونه هم شوې چې د تیر کال په پرتله کموالی ښیي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب او د داعش د ځپلو ډاډ ورکړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلي چې طالب چارواکو د مقاومت جبهې او داعش ډلې سره د تړاو په تور دوه تنه په غیر قضایي ډول وژلي او ولس نورې په خپل سر نیولي او شکنجه کړي دي. د ښاغلي ګوتریش په راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه لیکل شوی چې د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس په فقر کې ژوند کوي او دې وضعیت په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي. راپور پر بنسټ په 2024 کال کې 1.3 میلیون هغو افغانانو ته چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستو لپاره 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. حخواته مده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل:
همدا ډول زه غواړم چې تاسو ته خبر درکړم چې سبا به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په اړه په امنیت شورا کې غونډه وشي. له غونډې وروسته به په افغانستان کې د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتو نبایوا د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې ستاسي په چوپړ کې وي.
دا وروستیو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دویم غونډه ده چې کیږي. د فبروري په 26 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر حالات غونډه وکړه، چیرې چې په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیال د بندو دروازو ترشه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل.
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي چې پکې د یوناما مشر هم ګډون کوي. یوناما د افغانستان بشري وضعیت ته مخکې هم اندېښنه ښکاره کړې، په خوا هم دا مسله یاده کړې ده. نو دا پلا به د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نه واور.
یوناما صرف خپل درې میاشتنۍ گزارش د افغانستان ځینې مخصوصا د بشري حقوقو په برخه کې ملګرو ملتونو ته او مخصوصا د بشر د حقوقو سازمان ته وړاندې کوي، لیکن چې تصمیم ونیسي یونما په هغه حد کې نه دی چې په دغه موارد باندې تصمیم ونیسي، تر څو چې په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا یا عمومي منشي د ملګرو ملتونو عمومي مجلس یا جلسه په دې باندې بحثونه کې او دا د اجنده یا برخه نشي او په هغه باندې تصمیم ونیسي. نو زه فکر کوم درې میاشتني گزارشات صرف د افغانستان د بشري وضعنه یو گزارش دی چې هغه ملګرو ملتو ته وړاندې کېږي، او دا د طالبانو په تصمیم باندې کوم اغېزه نه لري او یونما هم په هغه حد کې نه دی چې هغوی تصمیم وشي نیولی.
اتمر صاحب، د ملګرو ملتو یوه بنیادي اندېښنه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې دي، څرنګه د ملګرو ملتو فشارونه به په افغانستان کې د دې ستونزې د هواري سبب شي؟
زه داسې فکر کوم کله چې طالبان په لومړي ځل هم واکمنل، هغوی د جنکیانو مکتب ته بیخي اجازه نه ورکوله، خو دا ځل دوی تر شپږم صنف پورې د جنکیانو تحصیل ته اجازه ورکړی، او نور بندیزونه یې د ښځو په کارونو باندې او نور اجتماعي برخه اخیستنې باندې لګولي دي. نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې دوی اوس په دې راتلونکي تعلیمي کال کې جنکیانو ته اجازه ورکړي چې د شپږم صنف نه پورته دوی خپل زده کړې ترسره، بلکې اندېښمن هم په دې یم چې دوی به نور هم وشي کولی چې په سیستماتیکه توګه ښځې د ټولنې نه لرې کړي، او امکان د دې شته چې نور بندیزونه هم په ښځو باندې ولګول شي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا لومړۍ غونډه نه ده، دوهم هم نه ده، وروستۍ به هم نه وي. دا غونډې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون سبب کېدای شي که نه شي؟ یعنې اتمر صاحب، څرنګه اغېزمنې تمامېدای شي؟
د ملګرو ملتونو سازمان هغه وخت کولی شي چې اوقاتې پرېکړه په دوی باندې وکړي، او ځینې بندیزونه د دوی په سفرونو باندې، د دوی په دارایګانو باندې او په دوی باندې ولګوي چې په دې برخه کې یو موټی یو واحد تصمیم وشي نیولی. زه فکر کوم که ملګري ملتونه مخصوصا د امنیت شورا وغواړي، ډېر ابزارونه یا وسیلې لري چې دغه بندیزونه دوی په طالبانو باندې وارد کړي د دوی د فکر د تغییر دپاره. حتی د هغه هیوادونو سره دوی کولی شي په تماس کې شي کوم چې طالبان سره ډېر نږدې دي، او کوم چې طالبان هغوی سره ډېر نږدې راکړه ورکړه لري، تر څو پورې چې د امنیت شورا په یو عمومي تصمیم سره دغه بندیزونه یا دغه فشار تصویب نه کړي. زه فکر نه کوم که نورې لارې په طالبانو باندې کوم خاص اثر ولري.
له اتمر صاحب څخه مننه. لیبې خبرتیا وروسته به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو افغان نجونو او هلکانو ته یو شمیر آنلاین روزنیز کورسونه جوړوي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د افغان جون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا ښوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساینس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن له شپږمو ټولګیو ورپورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز نه سوه ورځې پوره کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت تیره ورځ د مارچ په پنځمه برخه خپله ایکس پاڼه لیکلي، لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، ساینس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان له مخې د دغې پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنې نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې شوې دي وایي نږدې درې کاله وخت یې ضایع شو. هغه چې د دوی په خبره هېڅ کله به جبران نه شي. حسنا چې افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ترې دولسم ټولګي کې زده کړې پاتې شوې، ازادي راډیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نه شو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم څو ورځې وروسته نوی کېږي. نو زه هیله لرم د امارت اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې خپلو خویندو ته اجازه ورکړئ چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تېر شو تاسو موږ ته بېرته نه شئ راګرځولی او زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او له زده کړو څخه د بې برخې شوي نجونو له ډلې ده وایي
تاسو وګورئ د ښوونځیو له تړل کېدو 900 ورځې تېرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه هېڅ اقدام نه دی کړی. اوسمهال افغان نجونې په ناهیلۍ کې ژوند کوي، یو ډول ژور خپګان لري، ځکه زموږ د ټولو په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي. دا چې د نجونو په مخ به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې کله بیرته پرانیستل شي دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا هاشمي او د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب رانه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د زده کړو په برخه کې د طرحې له چمتو کېدو وروسته به د دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه څه چې د 900 ورځو په تېرېدو سره لا هم څرګند نه شول. د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلي او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې دې د زده کړو حق نه اخلي، خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په اصل کې چې نوي 1403 دریم ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوي تعلیمي کال د پیل په زنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د پټرولو په یوه زیرمه کې د اوکران د بې پیلوټ الوتکو له برید وروسته اور لګېدلی. د بې پیلوټ الوتکې د خدوه ګزارونه په کورسک سیمه کې چې د اوکران پولې ته نښلې پرته ده شوي دي. جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې.
د روسیې د کورسک سیمې په لویدیځ کې د اوکران پولې ته نږدې د پټرولو پر یوه زیرمتون د بې پیلوټ الوتکو له دوه ګزارونو وروسته اور بل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، دغه بې پیلوټ الوتکې چې د پټرولو پر زیر ملګیدلې د اوکراین اړوند دي، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کورسک سیمې والی رومن ستاروویت ویلي چې د نن سهار په دغو بریدونو کې د سوان توکو یو ډیپو سوځېدلې، خو په خبره یې د سر زیان چاته نه دی اوښتی. د ازادي راډیو روسي څنګه د یو ټلګرام چینل د تصویرونو په استناد لیکلي چې بې پیلوټ الوتکه د میخایلوفسکي د کارخونې په قلمرو کې لګیدلې. دا د روسیې له لویو کارخونو څخه ده چې د اوسپنې د کیندنې او پروسس چارې پکې مختزي. د 2023 کال په لومړیو کې د روسیې دغه کارخانه د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوه. راپور کې راغلی چې د بې پیلوټ الوتکې له لومړي گزار 2 ساعته وروسته یو بل بې پیلوټ الوتکه هم پر دغه کارخونې لګیدلې او دا دویم برید تایید شوی هم دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې نن سهار دوی درې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې چې دوی د همدې کارخونې په سیمه او یو بل په بلګروت سیمه کې. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته بې پیلوټ الوتکې په منظم ډول د روسیې پر فضا الوتنې کوي. دغه الوتکې وخت نا وخت ویجاړۍ او مرګ ژوبله هم رامنځته کوي. د روسیې دفاع وزارت دغه الوتکې د اوکراین بولي، خو کیف تر ډیره په دې راپورونو تبصره نه کوي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د 13 فبروري میاشتې په 23 دوه کلنه شوه، خو لا هم اور تازه دی او د پایته رسیدو سره کې نخکاری.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د نجونو شوزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د شوزو ونډه اړینه ده. داخلي امیری د دې څرګندونو جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ، افراطیت او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره بشری حقوقونه او پټولنه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین دی. رینا امیری د چاشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی باید په افغانستان کې بشری حقوقونه پیاوړي کړي. هغې زیاته کړې پټولنه کې د ښځو هر اړخیزه ونډه له پامه نشي غورځول کېدی او یا هم دوی له لومړیتوبونو څخه نشي ایستل کېدی. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې بشری وضعیت او بشری حقونه په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو لپاره خورا ویجاړوونکي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ژوند کوي وایي په دې هېواد کې د ښځو د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي او څوک نشته چې د دوی غږ واوري. یوه له دغو چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شرایط زندگی بر دخترها و زنان افغانستان دره.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي، له محدودیتونو سره مخ دي او نن آن په بازارونو، سیمو او پوهنتونونو کې د تګ راتګ اجازه نه لري او په بیلابیلو پلمو نیول کیږي. اوس ډیری کورنۍ خپلو لونو ته د باندې تلو اجازه نه ورکوي او ټولې په کور کې ناستې دي، او دا د افغانستان نجونو پر روان ډیر تاثیر کړی دی.
یوې بلې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځې امنیت نه لري او له همدې امله څوک نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي.
فعلا برنامه های اعتراضی گرفته نمیشه، دادخواهی ها خیلی کمرنگ شده به خاطر که
اوس محل اعتراضی پروگرامونه نشته. عدالت غوښتنې پیکه شوي دي ځکه هر څوک د خپل امنیت په اړه ویره لري او له امنیتي اړخه ټول تر جدي ګواښ لاندې دي، او نړیوال بنسټونه، ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان هم چوپه خوله پاتې او د دوی په فکر کې نه دي چې په کوم حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو کلونو کې او د واک له ترلاسه کولو وروسته په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې ظالمانه بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ د بشریت د جرم په توګه وپیژني. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تېره اونۍ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دوه نیمو کلونو په تېرېدو سره په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. سره له دې ریچارډ بنټ په خپل راپور کې ویلي چې طالبان د افغانانو د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو اساسي حقونو ته د دوی بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په میدان ورته کې د تاریخي او نظامی آثار او موزیم پرانستل شو. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثار او دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په کښې کې ژړې بوشکې، بېلابېل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان یې د خپل بری لامل بولي په کښې کې ځای پر ځای سوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامي برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه له موزیم ده چې دننه کوي. او بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علاحده برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار که لري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو اویا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلم آثار تر دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ سبه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه خپرو، خو اوس به د افغانستان شمال ختیځ ته مخه کړو. د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پرلپسې واورې ورشت بزګران د خپل راتلونکي کال فصلونو ته هیله مند کړي دي. د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګر د واورې ورشت له امله خوشي څرګندوي او وایي په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې په دغو ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورشت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. په دې اړه راپور
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعه ګل سیلاب ازادۍ راډیو ته وویل د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورښت سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه اوسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکېقت و. مشتی وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی. دغه برندګي چې وسوه دا وطن په برندګۍ باندې آباد دی. په واقعیت سره د خلکو امید سل په صد سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای د واورې ورښت له امله په غرونو کې طبیعي یخچالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبي کې کروندګر د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي.
دا ډېره ښه برندګي وه چې وسله د دیکانو ته ډېر مپاترلې مالدارو یې تېرلې.
خلک ډېر په تشویش وو، اوس خلک ډېر خوشحاله سول. دا خو ډېر ښه وسو چې برندګي وسله، خلک ډېر خوشحاله دي په دې. ام د دیکانۍ دخوا هم د مالدارۍ دخوا ځکه ته نم ورکوي د ام دیکانۍ ته نم مفات کوي هم مالدارۍ ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي د واورې ورښت نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغدارۍ او څیړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کې نه برخې به برکت کې به دوای مردم بار امیدوار سیم کې.
د پرلپسې واورې ورښت له امله د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوي. د دې واورې ورښت سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې ورښت سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او دغه راز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې ورښت له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن وایي ورښتونه نه یوازې کرل شوو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څیړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د دهقینو لپاره د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری ده، ځکه دا په غرو کې په هغو ځایو کې ورېږي، هلته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده. کومه حشرات چې هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي او د پورته یادو شو ولایتونو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلی دی.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. 2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلکه عملي کړي. که عملي نه کړي طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ سي او د نجونو مکتبونه پوهنتونونه ښوونځي چې تر هر وخته پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي. یوه ورځ چې د افغانستان مکتب ښوونځي او پوهنتونونه تړل کیږي هغه د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی ورځ ده. نو هیله لرم که تاسو د افغانستان بچیان ځان بولي او تاسو افغانان ځان بولي، طالب چراکو تاسو ته وایم نو د نجونو په ښوونځیو او پوهنتونونه ژر تر ژره د نجونو پر مخ باندې هم دوه پانتون او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې په هره برخه کې زده کړو ته لاسرسی ومومي.
سلامونه او احترامات. رحمان الله ما د ننګرهار ولایت د هوګاړو ولسوالۍ څخه. بالکل، د روژې مبارکې میاشتې په رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایه‌دار وي او د نورو د لاسنیوي وس لري باید تر خپله وسه او اندازه پورې چې دی د بېوزلو سره مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. دا ډیره یوه مبارکه میاشت ده او د دې پرتک سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دی دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.